د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل تاستهم أجر عظيم درك.
محترم اجمولي صاحب، زموږ ورور عزیز الله د دې پوښتنې وي. پوښتنه په دې ډول و چې سهار لمونځونه یا د سهار لمونځ د سړي سره قضا شي، نو بیا څه وخت راګرځي؟ د سهار لمر ختل څخه وروسته او که بیا بل وخت؟
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سهار لمونځ که د چا سره قضا شي، په کار دا ده چې تر لمر ختو وروسته یې دستي راوګرځي. که یې دستي وخت پیدا نه کړي، نو د ماپښین تر لمانځه مخکې دې خامخا راوګرځي. یوازې دا لمونځ نه، بلکې هر لمونځ چې د سړي څخه قضا سي، په کار دا ده چې د هغه راتلونکي وخت تر راتګ مخکې، د هغه راتلونکي لمانځه تر کولو مخکې دغه قضایي لمونځ ادا کړي. یوه خبره ما د عامو خلکو څخه ډېره اورېدلې ده چې کله د سهار لمونځ ځینې قضا سي، وایي ځه بیا به یې سبا سهار قضا راوړم. دا یو غلطه خبره ده، غلط رواج دی. بلکې چې څنګه لمونځ د څه قضا سو، دستي کوشش وکړه، البته چې مکرو وخت نه وي. حاصل دا چې زما ګران وروره، که د سهار لمونځ د څه قضا سوی، نو بیا چې لمر راوختې، یوه نیزه راپورته سو، د اشراق وخت داخل سو، دستي یې وکړه، د څاښت په وخت کې وکړه. بیا که دې وخت پیدا نه کړي، بیا یې نو د ماپښین تر لمانځه مخکې وکړه. هو که د سهیر سو یا په بل کار اخته وې، وخت در باندې تنګ سو، د ماپښین لمونځ د څه قضا کېدی، بیا که یې د ماپښین تر لمانځه وروسته وکړي، هم پروا نه کوي. خو که دې ایر نه و، وخت هم تنګ نه و، د ماپښین لمونځ دې وکړي، د سهار د لمانځه قضا دې را نه وړل، د سهار لمونځ نه دی سي. فتح القدير لك باب قضاء الفوائد، ومن فاته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض الوقت. فتح القدير جلدهم صفحة تلور سوا تلور نوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء. محترم وليس عبدالعزوز بل أبردون تقولون. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مهرباني خپل نوم را وښایاست او د کومه ځایه مو تماس نیولې دي؟
عبدالله د رزاد ولسوالۍ څخه.
عبدالله وروره، ښه راغلي خپرونې ته.
ولسوالۍ څخه دا پوښتنه ده چې د سهار لمونځ به وکړي، د سهار مالک الاسلامي درسره او رب العظيم پرې رؤیات دي، دغه ما ووایې هم دلته ما انزل اليك دلته زما سمع ربهم بردت الدرجه تبارم او د هغه ځا برم غواړم دغه رب العظيم پرې برم پوره کړي هغه ځا
یعنی تا په منځ کې یو آیات پرې شوی او د مخ آیات یې ووایه، داسې به وایه که نه؟ ډېر ښه، ډېر ښه. ستا پوښتنه واورېدل شوه انشاءالله. اجمولي صاحب، ستا د پوښتنې جواب د همدې خبرونې لرې ته وایي. محترم اجمولي صاحب، زموږ ورور عبدالله و د ارغنداب ولسوالۍ څخه یې تماس نیولی و. د ده پوښتنه په دې ډول وه چې ما سهار د سورة البقرې لومړني آیتونه شروع کړل، په د مابینځ کې مې یو آیت پرېښووي، مخ ته ولاړم، نور آیتونه مې وویل، نو زما لمونځ صحت لري او که نه؟
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې که څوک په لمانځه کې تلاوت کوي په خطا باندې، د یو آیات ته څخه ولاړ سي بل آیت ته، په منځ کې یو آیت پرېږدي، هېڅ پروا نه کوي. او که چیرې قصدن په فرضي لمانځه کې یو آیت ووایي، د دغه صورت په دغه یوه رکات کې بل آیت پرېږدي، دریم آیت ته ولاړ سي، څلورم آیت ته ولاړ سي، دا مکروه دی. خو په نفلي لمانځه کې هېڅ پروا نه کوي. او په فرضي لمانځه کې حتی که د یو آیات کریمه یا د یو آیات کریمه یو جز په غلط پاحش ووایه، دومره قدر دې غلط کوي چې معنا یې بیخي ډېره خرابه سوه، خو دستي دې سم کوي، هم لمانځه ته نقصان نه رسي، او په نپلی لمانځه کې ټول پروانه کوي. دا چې تا د سهار لمونځ کاوه، د سورت بقره تلاوت دي کاوه، په منځ کې د یو آیت پرېښودی، وروسته دې بیرته را شروع کړي، هیڅ پروانه کوي، جائز دی که دې دا کار خطا کړی وي، که دې قصتن کړی هم د آیت کریمه تکرار په نپلو کې پروانه کوي، خو په فرضي لمانځه کې مکروه دی، لمونځ نه پاسېدی. هندیا لیکي: وإذا كرر آية واحدة مرارا فإن كان في التطوع الذي يصلي واحدة فذلك غير مكروه، وإن كان في الصلاة المفروضة فهو مكروه في حالة الاختيار، أما في حالة العذر والنسيان فلا بأس. هكذا في المحيط هنديا أول جلد صفحة 118. أو بل زيكي بتاواي هنديا فأول جلد دؤتا سبحك لك: ذكر في الفوائد لو قرأ في الصلاة بخط فاحش ما رجع وقرأ صحيحا قال عندي صلاته جائز. وكذلك الإعراب الفتاوي هندية جلد أول سبحا دؤتا هم دار دول فتاوي حقانية دا خبر كريدة جلد ريم سبحا يوصلو وأوياك. أو أحسن الفتاوى فمسائل زلة القاري جلد ريم سبحا تلور ساو بنزة تلوشكي هم دا خبر رانقل كريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم أجمالي ساب رزوز بل أوجدين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهرباني خپل نوم راوښایست او د کوم ځای متماس نیولې دي؟ بسم الله جان خبرونه ته شراغلی. مهرباني د جمهوریت اساس مخپل شری پښتنه وکي. مهرباني مهرباني د زل سره یعنی په هغه وخت کې اجاره چې د حاصل وخت نه وي که نه؟ بله پوښتنه جی په څه ډول ده؟ بسم الله جان تام زکه په څلرم یکان یولې ده، بیا دې دغه مکه په پنځمه باندې په بزګری ور کړې ده، بیا دغه لیکا تاو د دمزون کې خاوند د مابین سر ور کوي. یعنی هغه دمزکی خاوند ام دمزکی خاوند ام ستا سره په چی شریک دی؟ بله ډېر ښه. پوښتنه دې واورېدل شول ستا د کامیابۍ په هیله. السلام علیکم. محترم اجمولی صاحب زموږ ورور بسم الله و د دې پښتنې وې. لومړی پښتنه په دې ډول و چې په هغه وخت کې د یو باغ اجاره کول چې د حاصل وخت یې نه وي، لکه اوس په ژمي کې، دا اجاره صحیح کیږي او که نه؟ او دوهم پښتنه په دې ډول و: که یو څوک د بل چا څخه فرض مځکه په لیکه باندې واخلي او بیا دغه مځکه بل چا ته په بزګري باندې ورکړي، دا لیکه چې څلورم من دی یا پنځم من دی، دی یو بزګر یې په ګډه د ځمکې و خاوند ته ورکوي او د بزګری عقد بیا د دې دوو تر مابین په خاص ډول وي؟ دغو دوو پوښتنو په اړه د شرعي جواب غواړي.
دغه ورور دوه پوښتنې کړي دي. یوه پوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې چې باغ حاصل کړی وي، د دغه باغ اجاره صحیح ده که یا؟ زما ګرانه وروره، یو وار دا خبره پیژندل په کار دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې په رواج کې کوم شي ته اجاره وایو. دا په اصل کې اجاره نه ده، بیع ده. تاسو به اورېدلی دي وای په پلانکي ځای کې مې باغ اجاره. دغه اجاره دا په شریعت کې اجاره نه بولي، دا اصلا د پلانکي ځای د باغ میوه رانیول بولي، دا بیع په شریعت کې بول. نو یو اجاره ده او بل بیع ده. که په ژمي کې یو څوک د تاکانو میوه رانیسي، انګور یې رانیسي یا د انارو انګور رانیسي، چې نه پر درختو باندې بلګونه سته نه میوه سته او نه د انګورو تاکانو میوه سته نه بلګونه سته، هیڅ موجود نسته، دغسې میوه رانیول کول جائز نه دي چې موږ په اصلاح کې ورته اجاره وای. یعنی دغه باغ اجاره کول چې در اوسه پورې میوه نسته هغه اجاره زما او استاد اصلاح ده در شیم، دا نه دي جائز. دا ته په شریعت کې بیع وای. داسې میوه رانیول چې در اوسه پورې موجوده نه ده، یا زما او استاد په اصلاح داسې باغ اجاره کول چې در اوسه ګل نه دی کړی، در اوسه میوه نه ده کړی، دا اجاره نه ده جائز. اجاره زما او استاد په اصلاح او په شریعت کې چې بیع ورته وای، دا بیع جائز نه ده. الجوهر النیر لک ومن باع ثمره لم يبدو سلاحها او قد بدا جاز البيع. الجوهر النیر جلدهم صفحه 211. او کچیری دغه د میوې هغه میوه خام اشکاره سی وه، ګل یې کړی وو، میوه یې اشکاره سی وه، بیا د دغه میوې خرڅول جائز دی چې په عامه اصلاح کې ورته اجاره وایي، خو که میوه نه یې کړې نو بیا خالي تاک وي، خالي بلګونه وي، د دغسې باغ اجاره چې په شرط کې ورته بیع وایي، د داسې میوې بیع جائز نه ده. او بدائع و صنایع هم دا خبره لیکلې ده په جلد 5 صفحه 190 کې. فتح القدیر هم دا خبره په 14 جلد 223 صفحه کې لیکلې ده. او بل د مځکی اجاره ده. اجاره د ته ویل کیږي چې یو څوک مځکه داسې اجاره کی چې زه د دې مځکی څخه استفاده کوم، کرم یې، یا دغه تاکان دا زه کرم، روزم ای چې ګلان وکي، میوه وکي، ارث میوه چې وکړه زما د زه تا ته پیسې درکوم. د دغه تاکانو میوه نو د دغه تاکانو اجاره کول یا د دې مځکي اجاره کول دا جائز دي، که میوه وي ور باندې، که میوه نه وي ور باندې. العنايه لک ويجوز استجار الاراضي للزراعه لانها منفعه مقصوده معهوده فيها وللمستاجر الشرب والطريق وان لم يشترط. العنايه جلد 12 صفحه 308 حاصل ده چزما وروره که دغه مځکه یو څوک اجاره کوي یا دا تاکان اجاره کوي، میوه یې نه رانیسي، بلکې دا تاک اجاره کړی دی، دا مځکه اجاره کړې ده، دا اجاره جائز ده. او که چیرې مځکه په کار نه وي، تاک یې په کار نه وي، او ورته وایي چې ار کله دا تاک میوه وکړل، هغه میوه په دغو نه پیسو د سره نیسم، دغه بیا نه ده جائز، دې ته بیع وایي، هغه ته اجاره وایي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوهمه پوښتنه دغه ورور دا کړې ده، که څوک مځکه په لیکه ونیسي مثلا په څلرمه، بیا دغه مځکه و بل چا ته په بزګري وای، په دې ډول چې بزګر ته ووایي چې ګوره ته به زما سره یو ځلی د مځکې مالک ته ونډه ورکوې، بیا چې هغه پاته سوه هغه زما او ستا په منځ کې درې برخې ده، یا نیمایي ده، یا 15 برخې ده، دغه طریقه جائز. تا وایي هندي لیک وان شرط المزارع الاول على مزارع الثاني ان نصف الخارج لرب المال والنصف الاخر بين المزارع الاول والثاني الثلاثة او نصفان فذلك جائز ايضا، الخارج بينهم على الشرط ايضا كذا في المحيط. فتاوي هنديا جل بنزم صفحة 250. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله احسن الجزاء محترم اجمولي صاحب رازود بل اولدون كله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
السلام سالي بخير يا سيدي جور وسي خير وسي مرا باني نمرا او دكم زي متماس نولي دي بشیر احمد صاحب د دینی پښتونخوا خبرونه ده، مهرباني وکړئ مولوی صاحب، مهرباني خپل پښتونخوا مو کې دی مولوی صاحب. د تهجد د لمانځه وخت غواړي کنه؟ صحیح سو شیر احمد ورور استاد والی پښتنې واورېدل سوې. انشاءالله اجمولي صاحب د همدې خپرونې لارې تا ته جواب ووایي ستاسو د کامیابۍ. محترم اجمولي صاحب زموږ ورور شیر احمد و د پنجوایی ولسوالۍ څخه یې تماس نیولی و. د دوې پوښتنې وې، لومړۍ پوښتنه د تهجد د لمانځه د وخت اړوند وه. ده ویله چې تر 2 بجو پورې په اوس وخت کې د تهجد لمونځ صحت لري. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول وه، په نبلو کې 2 سورتونه په قرأت کې ووایي، یعنی 4، 15، 10، دا جواز لري او که نه؟
دغه بل ورور هم دوې پوښتنې کړې دي. لومړۍ پوښتنه یې دا کړې ده چې په اوس وخت کې د تهجد لمونځ پر 2 بجو باندې قضا کیږي. ګرانه وروره، د تهجد لمونځ په په اوس وخت کې پر 15 بجې او 40 دقیقې باندې قضا کیږي. یعنې دا د قضا کېدو څخه مې مطلب دا دی چې پر 15 بجې او 40 دقیقې شپه نوره ختمه ده او سهار وخت داخل دی. د سهار وخت چې داخل سي بیا د تهجد لمونځ نه کیږي. او دوهمه پوښتنه ادا کړې ده چې د نفلو په یوه رکعت کې څو سورتونه ویل کېدای سي او کنه. و د نفلو په یوه رکعت کې څو سورتونه ویل کېدای سي؟ پر دې باندې څه ممانعت نسته. بحر لیکي: ومنها الانتقال من آية من سورة إلى آية أخرى من سورة أخرى أو آية من هذه السورة بينهما آيات وكذا الجمع بين السورتين بينهما سور أو سورة واحدة في ركعة واحدة مكروه. بيعور فسليكي: وهذا كله في الفرائض، أما في النوافل لا يكره. كذا في الخلاصة بحر جلد أم سبحا پینځه دیرش. همدا ډول حاشیه تحتاوی په 325 صفحه کې. همدا ډول نهر فائق جلد اول صفحه 208 دیرش. همدا ډول رد مهتار جلد اول صفحه 546. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جزاکم الله محترم اجملی صاحب رازو د بل اوریدونکو په لور. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟
زما نوم اسد الله دی، د دامن د ولسوالۍ څخه مې تاسو سره تماس نیولی دی.
اسد الله صاحب
اجملی صاحب څخه یو شرعي پوښتنه ده.
مهرباني.
موټروان یم، موټر چلوم، د دامان د ولسوالۍ څخه ښار ته موږ ولاړ شو. بیا په ښار کې موټر دالت ته درغلی چې د نمایندګۍ د طرفه څه هر وخت باره تقریبا سي، که د کابل وي، که د غزني وي، که د بندک وي، بیا هغه خواته په سفر باندې ځو. ایا چې د دغه کلي څخه د دامان د ولسوالۍ څخه موږ ښار ته ولاړ شو، په دغه وخت کې سفرانه لمونځ کوو که به موږ د اقامت سره لمونځ کوو؟ تر څو چې سفر مې نه وي شروع کړی د کندهار څخه په دغه حالت کې، او چې سفر د کندهار څخه شروع کړو پر هر طرف چې هغه مسافت د سفر اندازه وي، په دغه وخت کې خو سفرانه کېږي. ایا چې دغه د کور څخه موږ ولاړ شو تر کندهار پورې، دلته د بار په انتظار به یو، په دغه وخت کې به موږ سفرانه کوو او که به سره لمونځ کوو؟
ډېر ښه. اسدالله صاحب ستا پوښتنه په ډېر ښه ډول سره واورېدل شول. انشاءالله جمولي صاحب تا ته صحیح جواب ووایي.
یوه دویمه مسله هم د سفر د لمانځه په ارتباط باندې ده، د محترم جمولي صاحب څخه هغه پوښتنه په دې ارتباط باندې ده چې دا زموږ موټروانان موږ ته خپل په بلده کې داسې ځای نیولې و، کوټه مې نیولې ده په کرایه باندې چې د کندهار څخه ولاړ شو، بیا هلته شپې کوو، درې شپې شوې، څلور شوې، پنځه شوې، هر یو چې بیا در هغه ساعته چې موږ ته بار پیدا کېږي، ایا په دغه کوټه کې زموږ سامان پروت وي؟ دا کوم انسان چې ورته ضرورت وي په دغه شکل سره دا وطن اقامت بیا باطلېږي او که نه باطلېږي؟ بعضې علماو تحقیق دا دی چې دا کوم سامانونه زموږ د ضرورت هلته پاتې وي، هغه خو وطن اقامت دي، موږ هلته یو څو وخت تېروو په دبار په انتظار باندې. نو داسې علماو تحقیق دا دی چې تاسې تر هغه ځایه پورې ورسېږئ، په خپلې کوټې ته په لار کې خو به سفرانه لمونځ کوي، او بیا چې وروسته را روان شئ نو سفرانه دی. هلته چې تاسې ورسېده ستاسې مقیمین وګرځېدلست په دغه شکل په دا سامان سره چې هلته پروت دی، نو ایا په دې سامان سره په دغه شکل سره موږ هلته مقیمین ګرځو که نه ګرځو؟
اسدالله صاحب ستا دواړې پوښتنې واورېدل شوې. انشاءالله جمهوري صاحب د همدې خپرونې له لارې تا ته جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ
ډېره مننه.
السلام
علیکم و رحمت الله.
محترم اجمولي صاحب، زموږ ورور اسدالله و، د دامان ولسوالۍ څخه یې تماس نیولی و. ده هم دوه پوښتنې درلودې. لومړۍ پوښتنه یې دا وه، دی وایي: وایي موږ موټروانان یو، زما کور په دامان کې دی، موږ د دامان څخه موټر راولو په ښار کې، یو ځای په یوه نمایندګۍ کې درو او بیا د بار په انتظار یو چې یا د کابل یا د هرات بار پیدا شي. نو دغه وخت چې موږ په کندهار کې تېروو د بار په انتظار، د کوره خو راوتلي یو، نو آیا په دغه وخت کې چې موږ په کندهار کې په نمایندګۍ کې د بار په انتظار یو، په دغو شپو ورځو کې موږ مسافر یو، لمونځ به پوره کوو او که به قصر پکښې کوو؟
دغه ورور هم دوه پوښتنې کړې دي. لومړۍ پوښتنه ادا کړې ده چې زه د دامان څخه راووزم، ښار ته راسم، مسافر کېږم، خو دلته په ښار کې مې شپه دوې درې سي. ګران وروره، کله چې ته د کوره څخه ووتلې، د خپل کور آبادۍ دې سره وشکېدلې، د کلي او د خپل محله څخه ووتلې، ته به سفریانه لمونځ کوې. دا نو چې ته د سفر حد ته هر وخت رسېږې، خو په دې شرط چې ستا د سفر اندازه یقیني پوره کیږي، او دلته که ته انتظار کوې دا نه یې معلومه چې زما به سفر وسي او که به ونیسي. په دې منځ کې به زه کور ته ولاړ سم او که ولاړ نسم، نو بیا چې یقیني معلومه نه یې تر هغه مهاله پورې ته نسې کولی چې مونځ سفر یا نه کوې. که دې سفر یقیني و خو په منځ کې یوه شپه یا دوې یا درې تر حد رسېدلو مخکې وسي، که څو موده د سفر نه یې پره، ته به سفر یا نه لمونځ کوې. تبین الحقائق لیک حتی لو جاوز عمران المصري قصره وان كان بحدائه من جانب اخر ابنيه كذا بالتبين. همدا ډول په تاوای هندیه په دا په جلد اول صفحه یو سلو نه دی اشکلی کی. محیط البرهانی په دوهم جلد صفحه و اجا کی همدا خبره کی. بدا ای او سنائع په اول جلد صفحه یو سلو دو سلویش کی همدا خبره کی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا دغه ورور دوهمه پوښتنه دا ده، موږ په بولدک کوټه کرایه کړه. ګوره زما ورور، یو څوک چې د خپل وطن څخه ولاړ سي و بل ښار، په هغه ښار کې دی ګټه وټه کوي، پیسې ګټي او هلته کوټه ونیسي، خپل درون سامان او ګاز و بخار و پلان و پلان د هر څه هلته وي. نو بیا دغه کس چې دغه اول وار لپاره 15 شپې په دا ځای کې وکړلې، دغه د ده وطن سو، بیا که کور ته ولاړې بل وارې رالی، که څم 15 شپې نه کوي، بیا هم به لمونځ پوره کوي، سفر یا نه لمونځ به نه کوي. نو که چیرې تاسو په بولدک کوټه کرایه کړې وي، هلته اوسېږي د همیش دپاره، هلته کاروبار کوي، نو که تاسو 15 شپو نیت اول وارې کړې وي او بیا په بار بار ځئ و راځئ او کله 15 شپې پوره سي کله نسي پوره، تاسو به هم پوره لمونځ کوئ، سفر یا نه لمونځ به نه کوي. الفقه على المذاهب الاربعه لك ثم إن الوطن عندهم ينقسم إلى قسمين، وطن أصلي وهو الذي ولد فيه الإنسان أو له فيه زوج في عصمته أو قصد أن يرتزق فيه وإن لم يولد به ولم يكن له به زوج، ووطن الإقامة وهو المكان الصالح للإقامة فيه مدة 15 يوما فأكثر إذا نوى الإقامة، ثم إن الوطن الأصلي لا يبطل إلا بمثله. الفقه على المذاهب الأربعة. حمد دول بحر رائق لك. كوتن الإقامة يبقي ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخر. بحر رائق جلد هم سبحا يوسلو شبرجيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم أجملي ساب رازو دبل أوريدون كفلو. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جوړ وسی، مهرباني خپل نوم را وښیاس او دا راته ووایاس د کوم ځای مو تماس نیولی دی. عبدالله صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. انشاءالله ټولې مسلې د حوالې سره دي، بې له حوالې جواب تر اوسه نه دی نشر سوی. ستا پوښتنې ته به هم د حوالې سره جواب وویل سي، ستا د کامیابۍ. محترم اجمولي صاحب، زموږ ورورو د دامان ولسوالۍ څخه یې تماس نیولی و. انشاءالله د ده شریف پوښتنه په دې ډول وه، وایي که دوه کسه وي، هر یو یو د یوې غویۍ لري، خو یو کس دوه غویۍ نه لري، نو دوی په خپل مابنځ کې دا عقد سره وکړي چې یوه ورځ زما غویۍ دي او ستا غویۍ دي، تې بوزه په دې باندې یوې وکړه، او دوهمه ورځ بیا ستا غویۍ او زما غویۍ، به دواړه زه بوزم یوې ورباندې وکړم، دا عقد شرعاً جواز لري او که نه؟
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې څوک چاته غویۍ ورکوي، وایي دا غویۍ زه تا ته درکوم په دې شرط چې سبا به بیا ستا غویۍ یوه ورځ ما ته راکوې، چې زه یې د خپل غویۍ سره جوړه کړم، یوې په وکړم. د دغه ورور په جواب کې باید زه ووایم چې ګرانه وروره، دغه کار چې دی کوي دې ته په شریعت کې اعاره وایي. ستا غویۍ ما ته راک بدون پیسو، مفت اراک فقط منافع عراق، سر استادی و یی استادی فقط زکات ځین اخلي. نو اعاره پدی کی منفعت او پدی کی تعلیق دا زموږ په مذهب کې جائز نه دی، بلکې اعاره یوازې دې ته ویل کېږي د یو چا څخه یو شی بدون عوض غوښتل، نو ته خو د هغه څخه هغه یې عوض غواړې. الموسوعة الفقهية لیکي: الإجارة تملیک منفعة بعوض تجتمع مع الإعارة في تملیک المنفعة عند القائل بالتملیك، وتنفرد الإجارة بأنها بعوض والإعارة بأنها بغير عوض. إعارة دا بدون عوض وي، إجارة دا مع العوض وي، نو دغه کار دا إعارة نه ده. أو کچیرې د إعارة باندې دا خبره وسره کړي، هغه شرط یې فاسد دی، ځکه په رجوع په إعارة کې څوک کولی سي کې غویې راوستي ده وعده وسره کړې وه، سبا هغه حق نه لري چې هغه ورته ووایي چې خامخا غویې راکړه، ځکه إعارة ده. په إعارة کې که چا وعده کړي او بېرته رجوع په إعارة کې صحیح ده. الفقه الإسلامي دا لیکي: قال الحنفية والشافعية والحنابلة إن الملك الثابت للمستعير ملك غير لازم لأنه ملك لا يقابله عوض فلا يكون لازما كالملك الثابت بالهبة فيجوز للمعير أن يرجع في الإعارة. هذا خبرهم وسركر وسبورت من كبس نيسب هذا حقنا ما نلري. أو همدار الموسوعة فبل زيكي ليكي: جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ما عدا زركشي وفي قول للحنفية أنه لا يجوز إضافتها ولا تعليقها لأنه عقد غير لازم فله الرجوع متى شاء، وفي قول آخر للحنفية جواز إضافتها دون تعليقها. وقد ذكر بعض المالكية والشافعية فروعا ظاهرها أنها تعليق أو إضافة، قولهم أعيرني دابتك اليوم أعيرك دابتي غدا، والواقع أن إنها إجارة لا إعارة. الموسوعة الفقهية الكويتية جلد بنزم سبحا يوصل أتأتيا. همدار دول بدائع سنائي جلد أتم سبحا دريساوا نأتيا. أو همدار دول ابن عابدين حاشي ابن عابدين جلد بنزم سبحا درويش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دینی سوالونو او جوابونو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د همدې خپرونې له لارې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو. تاسو پر لایزال څښتن سپارو. پاته ورځ مو په خیر.